مبارك شهر اخترت
دا مشال ریډیو د زبوري ول کاکړیم او وخت په پښتونخوا کې د غرمې یو بجې شو. سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د پاکستان تورونو ته د افغان حکومت خبرګون، خوست د تللو وزیرستان یو مشرانو غوښتنې، د کراچۍ په سمندر کې د ډوبسو کسانو د موضوع ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. د خبرونې په پای کې 19 پروګرام تاندې هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې ګلایا زی وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په کوم گاونډي هیواد برید وشي. د کراچۍ په سمندر کې د ډوبېدو په نتیجه کې د مړو شو کسانو شمېره 900 ته رسیدلې ده او په غزه د اسرایلي فوج بریدونه دوام لري. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بارونو چارو وزارت د پاکستان هغه اداوی رد کړي چې ویلی وو د افغانستان له خاورې وسلوالو کسانو د پاکستان په سرحدي پوسټو حمله کړي دي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ مشاله لري ویل چې پاکستان په داسې تورونو غواړي خپل تیر وطن د نړیوالو لپامه وغورځوي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت د وین مرستیال سراج الحق پر مشاله لري ویل چې افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په کوم گاونډي هیواد برید وشي. د پاکستان حکومت ادعا کړي چې په یو تازه پیښه کې د افغانستان له خاورې نه یو زیات شمېر وسلوالو د دې هیواد د دیر په سیمه کې په میشتو پاکستاني فوجیانو حملې کړي چې وروسته له حملې نه بیرته افغانستان ته اوښتي دي. په همدې طرف د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور ته د افغانستان له لوري په کوز دیر کې د پاکستاني فوجیانو پر پوستي د طالبانو د حملې په وړاندې احتجاج کړی وو. د اختر په دریمه ورځ سلګونو وزیرستاني مشرانو او خلکو د افغان حکومت نه اوغختل چې هغه حقوق او امتیازات دی ورته یو ځل بیا په پام کې ونیول شي کوم چې د محمد ظاهر خان د شاهي حکومت پر مهال قبایلي خلکو او مشرانو ته په منظم ډول ورکول کېدل. د خوست په میلمستون کې وزیرستاني مشرانو پرون د اختر دریمه ورځ چارواکو او ځایي خلکو سره ونمانځله. په دې موقع غونډې ته په وینا کې یو وزیرستاني مشر حاجی مزاودین ویل
لا واسو دی یا مکمل ختم شوی دی مو دا عرض دی د محترم ولی صاحب نه چې په خپل دای هم او د بالا او سرونو سره دا خبره ډیسکس کو چې مشه پار دی د خپل قبایله دفتر او خپل حقوق ورسه.
همدارنګ وزیرستاني مشرانو په نړیواله ټولنه هم غوښتل چې د افغان حکومت سره مرستې وکړي ترڅو افغان حکومت د نړیوالو د مرستو د لارې د کډوالو شته ستونزې هواري کړي. د کراچۍ په سمندر کې د ډوبېدو له امله د مړو شو کسانو شمېره 900 ته رسیدلې ده. د ژغورنې د ادارې ایدی وایان انور کاظمی نن مشال اړتوبیل چې تیره شپه د سی بیو په سیمه کې د لامبو پر مهال 20 کسان ورک شوي دي چې تر اوسه پکې د 900 کسانو مړی موندل شوی او د پاتې نورو د لټون عملیات دوام لري. د انور کاظمی په خبره په مړو شو کسانو کې زیاتره د 1900 او 1800 کلونو د عمر ځوانان دي. چارواکي وایي ډوب شوي کسان د اختر د میلو د منځل په مخه د سمندر غاړی ته ورغلی وو. د خیبر جنسي د لوړ کی تحصیل په اشرف خیل، پیرو خیل، مختار خیل او اشا خیل کې امنیتی ځواکونو د نن سهار نه کرفیو لګولې ده او د لټون عملیات یې پیل کړی دي. پولیټیکل چارواکو نن مشال دی تیوي چې امنیتی ځواکونو ورته په لاؤډ سپیکرو اعلانونه کړی چې ځای خلک به تر نامعلومه وخت پورې د خپل کورونو نه بهر نه راوځي او په سړکونو باندې د گاډو تګ راتګ هم بند کړل شوی دی. په دغه سیمو کې کرفیو له هغې وروسته لګول شوی چې د تیر اتوار په ورځ د لوړګي په اشاخیلو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې وي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری مشال رادیو او نورو رسنو ته د افغانستان په اړه لیکنه کړې چې کاږي د افغان ولسمشري د دواړو نوماندانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي حکومت د رامنځته کول د موافقې له مخې به په هیواد کې د اجرایوي رئیس نبي څوکۍ ځای عمومي چې ولسمشر ته به جواب وایي. چې د خو د وسله پاره به په افغانستان کې پارلماني نظام نه رامنځته کیږي. نوموړی لیکي هر وار افغانستان ته په خپلو ټولو سفرونو کې له یو ژور واقعیت سره مخامخ شوي، او هغه دا چې افغانان ښه راتلونکی غواړي او ښه ژوند ته د رسیدو لپاره د ډیموکراسۍ لاره غوره کړې ده. نوموړی لیکلي د اپریل او جون په میاشتو کې افغانانو د پیاوړي ډیموکراسۍ په لور یو ستر ګام واخست. ملیونو تنو د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ چې د خپل هیواد راتلونکي ولسمشر وټاکي. هر رای په ډیموکراسۍ د تایید مهر ولګاو او راتلونکي ته د هیلو ښکارندوی و. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. فلسطینی چارواکي وایي چې د غزه ښار ته سیرمه د شجاعیه د سیمې لګڼې ګونی په ډک بازار د اسرائیل په هوایي حمله کې پرون لږ تر لږه 15 تنه وژل شول او 160 نور ژوبل شول. دا بمباري وروسته له هغې وشوه چې د اسرائیل فوج د بشري مرستو د رسیدو په خاطر 4 ساعته اوربند اعلان کړ. اسرائیلی فوج ویل چې اوربند یې د هغو سیمو لپاره نه دی چې د دوی ځواکونه پکې په عملیاتو کې مصروف دي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویل د اسرائیلو د حمله پر مهال په خونځي کې 3300 تنو پناه اخستې وه. امریکا او ملګرو ملتونو دغه برید غندلی دی. د جولای له 8 څخه د اسرائیل د فلسطینیانو د راکټي حملو د درولو لپاره په غزا کې عملیات پیل کړي وو چې تر اوسه پکې د لستیم سبنه زیات فلسطینیان وژل شوی دي. په دې نخټو کې شپږ 50 اسرائیلی فوجیان هم وژل شوی. او رسته خبر دی روسیا وای چې د اوکرين د کلکیچ په سر دغه هیواد په مالی چارو وسلو او توانای د لویدیزو لخوا به ساري بندیزونه به امریکا او اروپایي اتحادیه ته زیان واړوي. په روسیې بندیزونه چې د چهارشنبه په ورځ سرګن شول د امریکا او اروپایي اتحادیې تر ټولو سخت اقدامات دي چې تر اوسه پورې د ماسکو پر ضد کړي دي. روس د اوکراین په ختیځ کې له حکومتي ځواکونو سره د جنگیدونکو بیلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن دي. دا در دې محل د مشال اړو خبرونه
مو له مشال ریډیو اورېده چې ګل ایاز وړاندې کول. افغان حکومت وای د پاکستان د تور به اساس دی چې له افغان خاوري د دوی پر ځواکونو بریدونه شوي. د سیاسي چارو یو کارپو د دې موضوع په اړه وای
پاکستان په دې باره کې حکومت کوي غواړي چې دنیا ته وښيي چې موږ مخالفین تسکوب کړی ولې هغه شروع شي وستل کړي هغه افغانان دي چې د سرحد هغه غواړي دي خطر راځي.
د وزیرستان قبایلي مشران وای افغان حکومت دوی ته پخوانی مراعات بیرته وربحال کړي. یو مشر په خوست کې د وینا پر مهال وویل
مو دا عرض دی د محترم ولی صاحب نه چې په خپله دای هم د بالا او سرونو سره دا خبره ډیسکس کړو چې موږ د پارتې د خپله قبایله دفتر او خپل حقوق ورسوو.
په کراچی کې د لمبولو پر مهال له ډوبسو څخه د 19 کسانو مړی راایستل شوی دی. یو داسې کس چې څلور ملګري له لاسه ورکړي وای
چکر دراغلی دریم کوټی تولی گل یو نه له میلو شوی کله جنات شو کله سیو یو تر از یو پټن لګیږي.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ پاړې یو شمیر نور ریپورتونه شننی او ونیس پروګرام ته د هلي هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو اورې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا رد کړې ده چې ویلي وو د افغانستان له خاورې وسلوالو کسانو د پاکستان پر نظامی پوستو بریدونه کړی دی او وروسته تر حملې بیرته افغانستان ته وشتې دی. د دې وزارت چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان په داسې تورونو غواړي خپلې تیروتنې د نړیوالو لپامه وغورځوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل یوسف زدران راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د ادعا ردوي او وایي چې افغانستان هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په کوم ګاونډي هیواد برید وشي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وایي مونږ افغان دولت د پاکستان د ادعا بشپړ رد کړي او ورته مو ویلي چې د افغان حکومت پالیسي داسې ده چې مونږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې په ګاونډي هیواد حمله وکړي. او د بهرنیو چارو وزارت له نظره دا ډول غوښتنې همیشه په هغه تخطیو پرده اچول دي چې په دوامدار ډول د ډیورنډ د هغې غاړې په افغانستان کېږي. پاکستان ادعا کړي چې داویا په شاوخوا کې وسلوالو کسانو د افغانستان له خاورې د دې هیواد سره په پرته دیر سیمه کې په پاکستانی فوجانو حمله کړې او له جنگ وروسته بیرته افغانستان ته اوښتي دي. پاکستانی فوجانو ویلي چې په دې پیښه کې د بریټکونکو شپږ کسان وژل شوي خو دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دې حملو په تړاو د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شاجدافیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی و او د پاکستان د حکومت رسمي اعتراض پاڼه یې ورته سپارلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم ویلي چې دوی د افغانستان د سفارت له چارواکو غوښتي چې د وسله والو کسانو په اړه د جدي اقداماتو په اړه د اسلام آباد غوښتنه د افغانستان حکومت ته ورسوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې داسې حملې د پاکستاني وسله والو لخوا چې پاکستان ورسره په وزیرستان کې په جنگ بوخت ده کیږي. افغان کارپوه احمد سیدی ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان تل داسې بې بنیاده تورونه لګولې دي.
حقیقت دا ده چې پاکستان په وزیرستان شمالي کې عملیات وکړه. یو تعداد مخالفین د پاکستان دی خاطر دی خاطر عملیات خاموش شو یا هغه بیرته ګرځي خپل عملیات انجام ورکړي. وخت دا ده چې پاکستان په دې باره کې تومت کوي، غواړي چې دنیا ته وښيي چې موږ مخالفین سرکوب کړی ولې هغه شورش چې وستلته دي هغه افغانان دي چې د سرحد هغه غواړي دي خاطر راځي.
له دې وړاندې هم څو ځله پاکستان ادعا کړي چې هیواد ته یې وسله وال کسان د افغانستان له خاورې ور اوړي او په پوځي پوستو یې حملې کوي. په ورته وخت کې پاکستان څو ځله د افغانستان څخه غوښتي چې د هغو پاکستاني طالبانو په اړه عملیات وکړي چې په افغانستان کې میشتي، خو افغان چارواکو د پاکستان دا ادعاوې یوازې تورونه بللې دي. او دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو وختونو کې د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي ولایتونو لسګونه راکټونه وارول شوي دي چې د مالي زیانونو برسیره په لسګونو ملکي تلفات هم لري.
په خوست کې د اختر په دریمه ورځ سلګونه او وزیرستانیو مشرانو او خلکو د افغان حکومت څخه وغوښتل چې هغه حقوق امتیازات ورته یو ځل بیا په پام کې ونیول سي کوم چې د محمد ظاهر شاه خان د شاهي حکومت پر مهال قبایلي خلکو ته ورکړل شوی. د خوست د مشرانو د خپلو ویناګانو پر مهال د خوست لوالي او نور چارواکو وغوښتل چې دا خبره په کابل کې له نورو چارواکو سره شریک کړي. نجیب الله لوخیل رپورٹ لري.
وزیرستانی مشران چې د خوست د ملمستون په ودانۍ کې راغون شیول د اختر دریمه ورځ د خوست د چارواکو او ځایي مشرانو سره یوځای ونمانځله او د یوې غونډې د لارې د پخوانیو حقوقو او امتیازاتو د غوښتنې سربیره خپل شته ستونزې او غوښتنې هم ځایي چارواکو سره شریکې کړي. د حاجی مزادین وزیر په نوم یو تن مشر وویل
محمد ظاهر شاه دغه قبایل دفتر هم وي او حقوق یې هم وي. نن مو یقین ده چې دفتر پار دی وي حقوقو کې لغوه شوي دي یا مکمل ختم شوي دي. مو دا عرض دی د محترم ولی صاحب نه چې په خپل دای هم د بالا او سرونو سره دا خبره ډیسکس کړو چې میشته پار دی د خپل قبایل دفتر او خپل حقوق ورسوي.
مولوي سمیع الله وزیر د وزیرستاني کډوالو یو شمېر مهم ستونزې داسې قومی مشر حاجی محمد امیر ویل د خوست عوام ورسره په ټولو برخو کې زیات مرستې وکړي چې دوی قدر کوي، خو پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې افغان حکومت سره همکاري وکړي ترڅو افغان حکومت د نړیوالو د مرستو د لارې د وزیرستانیو کډوالو ستونزې هواري کړي.
غریب خان دې می سره ډېر صداي ګورا کا کې ټیر تا خالی کړي مزکه پټی ته لیارې روکړي پونه پټی کې اومولیا ته میسته څامولیا راسلی څا خرڅ کړو څا سره پټی دی جوړی روکړل او بین الاقوامی دنیا ته دا دې می اپیل لای چې دغه غاډ پر الله د حکومت اسلامي افغانستان لوسته پېښو چې دای دا خلک سره پښته کا سره غاو.
مولوی خان دراز دا وړ هم په خپل خبرو کې وزیرستاني ماشومان او تنکی زلمیانو ته د زده کړو لپاره دی ویلی د پرانستلو غوښتنه وکړه.
په تلاش زرا کړي چې رغولې دي د پښتون چې رغولې دي دې وړه بچیون دي دې بچیون چې د عمر ځان شي میز د جناب ولی صاحب نه دا مطالبه کی چې د مهاجرینو په نوم ده د خست ولایت کې دی ویل لسه د تعمیرول پروګرام سیټینګ وشو.
خوست والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې کډوال ته ډاډ ورکړ چې افغان ولسمشر او د افغان حکومت کابینه همدارنګه ټول افغاني ولس د دوی په درد او کړاو کې شریک دي او دوی سره همدردی او خواخوږي لري. نوموړي د کډوالو وغوښتل چې خپلې لیکې د اوس په شان دوران کارو د شتون نه پاکې وساتي او په جرأت دې خپلې لویې او وړې ستونزې د دوی سره شریکې کړي. یاد دې وي چې د دوو میاشتو راهیسې خواوشا یو نیم لک وزیرستاني کډوال په خوست کې میشت دي چې ورسره وخت په وخت د یاد ولایت په مختلفو سیمو کې د ځایي ادارې او نړیوالو مرستندویو مؤسساتو لخوا د خوراک، پوښاک، خیمو او نورو غیر خوراکي توکو مرستې شوي دي.
نجیب الله خیلو د پاکستان په ساحلي ښار کراچۍ کې د لمبلو پر مهال تر تیر شپه یو ویشت کسان ورک شوي دي. چارواکي وایي په دغو کسانو کې تر اوسه د 19 کسانو مړې راایستلې دي او د پاتې نورو د موندنې لپاره کار او هڅې دوام لري. دا کسان د اختر د میلو د لمانځلو لپاره د کراچۍ ساحلي سیمو ته ورغلي وو. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې اړه نور حال راکوي.
د کراچۍ ښار په ساحلي سیمه کې لفټن سیویو کې د لامبلو په مهال د ورکو شوو کسانو له جملې څخه تر دې دمه د 19 کسانو مړی موندل شوی دی. د کراچۍ ښار کمشنر شعیب احمد صدیقی رسنیو ته ویلي تیره شپه په سمندر کې د ډوبو شوو کسانو د موندنې کار دوام لري او په دې موخه دوی د سمندري ځواک له هلیکاپټرو څخه هم کار اخلي. د ژغورنې ادارې ایدي ویان انور کاظمی نن سهار مشال رډیو ته ویلي په موندل شوو مړو کې زیاتره د 19 او 18 کلونو د عمرونو زلمی شامل دی.
کراچی کا جو ساحل
ہے وای د کراچی سرا د سمندر لگی دل برخا ہاکس بے سینڈ بیچ او کلفٹن تر 250 کلومیٹر اوگدوالے لری. دے سے متا ہر کال د اختر د میلو لپاره ځوانان ورزی. په دوی کې زیاتره ځوانان د لامبلو په هوټ سمندري سپو ته ورغلی او هغوی دومره لری تللی چې بیرته یې غاړې ته راتلل ناممکن شوی دی او له هغې ځایه د سمندر په څپو کې ورک دی. د پیښې زیاتره قربانیان ځوانان دي. انور کاظمی زیاته کړه موندل شوی مړی د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوی چې پکې د یو شمېر مړو پیژندګلوي شوی ده او مړی خپل خپلوانو ته سپارل شوی دی. په جنا هسپتال کې د کراچۍ د بلال کالونۍ یو تن چې څلور ملګري یې د دغې پیښې ښکار شوي مشال رډیو ته یو ویل
زمان محمد خان دے دل تک زم گڑ پلور مر گڑی چکر تر اگڑی جری مکوٹی تولے گل یو نزے ملا شے کلے جینا تسو کلے سی یو تر از یو پتن لگی گی او دی اختر خوشالی بل پار دل تر اگڑی او سمندر کے تمبل کو نو دی زیات پریشانی دا چے سڑے وے دے ہم نشتا سو بخبل انداز اول گوی چے سلور کسان مرشی دا وی بس حالوی دا یو تر وسنے دے ملا شے.
یاد دیوی هر کال د جولای او اگست په میاشتو کې د سمندري سپو د زور لوجی حکومت سمندر ته په نږدې ورتلو او هلته په لامبلو بندیز لګوي. سکل هم حکومت په دغه سکولو د بندیز یو سل څلور څلوېښتمه دفع لګولې ده. خو بیا هم د ساحل په یو شمېر برخو کې ځوانان په سمندر کې په لامبلو بریالي کیږي چې ځینې یې د دغه ډول پیښو ښکار کیږي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دغه ملک کې د تیر کال د انتخاباتو د نتیجو پر سر اعتراض لرول سره پر 14 اگست د لانګ مارچ یا اوږده لاریون اعلان کړی دی. نوموړي د تیر کال پر انتخاباتي پروسه نیوکې کړې دي او د انتخاباتي اصلاحاتو د رامنځته کولو سربیره د منځمهاله انتخاباتو د کولو غوښتنه هم کړې ده. دا چې دغو اصلاحاتو ته تر کومه حده ضرورت دی او د نوموړي دغه غوښتنې د قانون له مخې څومره پر ځای دی، په دې اړه تفصیل د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې اورو.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو خبره یو وار بیا راپورته شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د تیر کال د مې د انتخاباتو په نتیجو اعتراض کولو سره د منځمهاله انتخاباتو او په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د دغو غوښتنو په رڼا کې په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو لپاره د قومي اسمبلی او سینټ د ممبرانو یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپلې سپارښتنې به قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. دا چې د تیر کال انتخاباتو ته په کتلو سره د عمران خان دغه غوښتنې تر کوم حده جایزې دي. په پاکستان د یو غیر دولتي تنظیم پلډاټ چې د تیر کال د انتخاباتو د پروسې څارنه کوله مشر احمد بلال محبوبای
الیکټرال ریفارمز پہ تو
ګوري په انتخاباتي اصلاحاتو کې خو په عمومي ډول اتفاق کیږي چې باید وشي، خو د عمران خان توجه زیاته په اصلاحاتو نه ده، بلکې د هغه په فکر د تیر کال په انتخاباتو کې چې کومه ټګي شوې ده د هغې په سمولو یې زیاته توجه ده. اوسنی حکومت ته په یو کال کې په دې لړ کې کوششونه کول پکار وو، خو داسې ونه کړل. اصلاحاتو ته ضرورت دی او چې څومره زر وشي نو هغومره ښه ده، خو بیا هم دا هر څه سیاسي دي. انتخابات کېدل د هغه په فکر سم نه کېدل، د هغې په سر احتجاج کول، دا هر څه سیاسي دي، خو دا هر څه جایز دي که هغه دا سوچ کوي چې ورسره زیاتې شوې دي نو د احتجاج حق لري، خو په ملک کې د ګډوډۍ جوړولو حق نه لري. زه هیله لرم چې هغه به داسې ونه کړي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک هم وایي چې د تیر کال په انتخاباتو کې کمزوریانو ته په کتلو سره اصلاحاتو ته ضرورت خوشته، خو ډېر بیا دا فکر کوي چې د دې غوښتنو مقصد زیاتې چوکۍ ترلاسه کول دي.
ترسو پورې چې عمران خان داستا غوښتنو تعلق ته، نو هغه دوه اړخه لري. یو هغه دی چې هغه په څلورو انتخابي حلقو کې دوباره د شمېرنه وشي، او دویم دا دی چې سره ورسره په کار دی چې انتخابي اصلاحات تبسي وشي. دا ټولې غوښتنې چې دي نو دا سیاسي غوښتنې دي، او بل دا دی چې دې غوښتنو شاته اوس پکې چې دا نورې خبرې راوتي دي. ځینې خلک دام وایي چې تحریک انصاف یا هغه جماعتونه چې هغه مرکز کې اقتدار ته لانه لري، هغه دا غواړي چې دوباره د لنډ مده انتخابات وشي. هغه
د احمد بلال محبوب په خبره د 2013 کال انتخابات د مخکې په پرتله کافی خو، خو بیا ورسره ځینې اصلاحات هم په ګوته کوي چې ورته ضرورت دی.
2013 انتخابات د پخوا پرتله ډیر خو، د مثال په توګه انتخاباتي فهرستونه کله هم دومره خي او له غلطۍ پاک نه وي چې څومره وسوي. الیکشن کمیشن کله دومره خود مختار نو، عدلیه هم خپلواک او فعال و، خو بیا دوه درې شزونه دي چې د خوالي ضرورت لري. یو دا چې د الیکشن کمیشن ټول غړي د عدلی سره تعلق لري چې انتظامی صلاحیتونه کم دي، نو باید نورو ته هم لار پرانستل شي او آئینی ترمیم دی پری وشي. بل دا چې د الیکشن کمیشن انتظامی صلاحیت کمزور ثابت شو، نو د هغې د سمولو په لړ کې هم کار کول پکار دي. په الکترونیکی توګه د رای د اچولو په نظام باندې هم کار کول پکار دي.
دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان لخوا په څلورو انتخاباتي حلقو کې د ووټونو د بیا شمېرلو، د الیکشن کمیشن پاکستان د غړو نه د چوکۍ د پریښودلو، د انتخاباتي اصلاحاتو او منځمهاله انتخاباتو غوښتنې شوې دي. د دغو غوښتنو په لړ کې نوموړي د اګست په 14 نیټه په اسلام آباد کې لانګ مارچ کوي.
ملیحا امیرزاده وا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مشال رادیو او نورو رسنیو ته د افغانستان په اړه لیکنه کړې چې اکاجي هر وار افغانستان ته په خپل ټولو سفرونو کې له یو جوړ واقعیت سره مخامخ شوی، او هغه دا دی چې افغانان ش راتلونکي غواړي او ش ژوند ته د رسیدو لپاره د دیموکراسي لار غوره کړې ده. نوموړي په خپل لیکنه کې د افغان ولسمشر د دواړو نوماندانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي حکومت د رامنځته کولو د موافقې په اړه ویلي چې په هیواد کې به د اسرائیلي رئیس نوې چوکۍ ځای مومي، خو د اوس لپاره به پارلماني نظام نه رامنځته کیږي. د جانکيري د لیکنې مهم ټکي اجملاند وړاندې کوي.
جان کیری د افغانستان په اړه په خپل لیکنه کې ویلي، افغانانو ښه ژوند ته رسیدو لپاره د ډیموکراسۍ لار غوره کړي، او نوموړي د اپریل او جون په میاشتو کې په دوو انتخاباتو کې د افغانانو هر رایا په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د تایید یو مهر بللې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په لیکنه کې وړاندې ویل شوی، د امریکا متحده ایالاتو د خپل تاریخ څخه زده کړي چې د ډیموکراسۍ لوري ته غځېدل لاره د خندونو ډکه ده او دغه واټن په یو شپه نه ختمیږي. د نوموړي په وینا، ډیموکراسي دې ته اړتیا لري چې معتبر بنسټونه رامنځته شي، پر ځانځانیو بریا ترلاسه شي، د باور فضا رامنځته شي او د روښانه راتلونکي لپاره یو ځای کار وشي. مقاله زیاتوي، نن افغانستان او د ولسمشرۍ د څوکۍ دوه کاندیدان په دې لاره کې له دې خنډونو څخه د یو سره مخامخ شوي. دا پریکړې یو فرصت، د خنډونو پر وړاندې د هغوی د غلبې وړتیا او د یو بل سره د هغوی همکاري او مرسته د میلیونونو افغانانو رایو ته د درناوي لپاره د افغانستان او د نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد د اړیکو راتلونکي ټاکي. جان کیری وایي، د امریکا متحده ایالات ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د انتخاباتو څخه وروسته بهیر کې د دې لپاره ښکیل شول چې د ټاکنیزو بنسټونو سره په رای ورکونې کې د باور د یادې لپاره مرسته وکړي. نوموړي ویلي، متخصصین ماته وایي چې په کابل کې د رایو د تفتیش بهیر د ټاکنو تر ټولو ستر او پیچلی تفتیش دی چې تر اوسه یې په غاړه اخیستی. دا بهیر به چې ستونزمن او ورو پر مخ روان دی، د جانکیری په وینا د اختر د ورځو وروسته به ګړندی شي. جان کیری وایي د انتخاباتي کړکیچ د ختمولو لپاره په پریکړه کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله دواړو داسې سیاسي پوهه وښوده چې باوري نه کېده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس د دواړو کاندیدانو په وړاندې ننګونه د یادې هوکړې په عمل کې پلي کول او د دې ټکي په پام کې نیولو پرته چې څوک به ګټونکی وي په نوي حکومت کې د پیاوړي کاري اړیکو درلودل دي. نوموړی لیکي د سیاست وخت پای ته رسېدلی او اوس د همکارۍ او مرستې وخت راغلی دی. دی وایي ښایي وخت له لاسه ور نه کړل شي. زه دواړه ټیمونه هڅوم چې د یو بل سره په ملګرتیا کې آن په داسې حال کې چې د رایو تفتیش دوام لري په هغو مهمو موضوعګانو کار وکړي چې هېواد یې ورسره مخ دی. په مقاله کې وړاندې راغلي بهرنیان د دې واک نه لري چې د سیاسي جوړجاړي محتویات چې دوی څو ورځې مخکې ومنل روښانه کړي. جان کیری وایي زه هماغه ورځ په هغه خونه کې وم چیرې چې دا پریکړه وشوه او کولی شم ووایم په یوه پاڼه سند کې کوم مسایل نه وو شامل. جان کیری هغه موضوعات چې په دې سند کې نه دي شامل داسې بیل کړي. دی وایي دا سند اساسي قانون تر پښو لاندې نه کوي. دا سند د افغانستان د بنسټونو او د دولت د رئیس په توګه د ولسمشر درناوی کوي او دا سند پارلماني سیستم نه رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله دې مقاله کې وړاندې وایي دا سند د اجرایوي رئیس نوې بستمنستر اوړي چې ولسمشر ته به ځواب وایي تر څو هغه وخت چې ولسمشر لویه جرګه وبالي د دې په اړه پریکړه وکړي چې دایمي بدلون د هیواد په ګټه دی او کنه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د رایو د ارزونې پروسه د دوو نورو ورځو لپاره وځنډول شو. د دې کمیسون غړي عبدالرحمن هوتکی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د تفتیش کوونکو ټیمونو د شی روزنې په خاطر د رای پاڼو بیا ارزونه په د شنبه په ورځ بیا پیل شي. هغه دا خبرې له مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وکړې. زموږ همکار یوسف زدران له هغه څخه دا پوښتنې کړې دي.
اولا خو موږ ته مهمه خبره دا و چې هغه طرزالعمل چې د شمارش یا د باطلېدو دپاره باید ترتیب شوی وای او د کمیسیون لخوا نه تصویب شوی وای. دغه مهمه نقطه وه چې دوه ورځې یعنې پرون او نن د کمیسیون رهبري پر دې باندې بحثونه وکړل او نن یې تصویب کړله او پس له دې نه موږ دوه ورځې د ټریننګ پروګرام لرو خپلو کارمندانو ته او د دواړو محترمو کاندیدانو ناظرینو ته به هم په دغه ټریننګ کې حصه ورکوو. دوه ورځې به دغه پروسه دوام کوي وای انشاءالله چې شنبه ته به موږ خپل پروګرام به سره شروع کړو.
کمیسیون تیر ورځو کې هم د ټریننګ یو دوره درلودله د خپلو کارکوونکو لپاره. دا نوې ټریننګ په کوم معیار دی؟
دا هغه طرزالعمل چې د باطلېدو لپاره د کمیسیون لخوا نه تصویب شوی ده د هغه طرزالعمل په چوکاټ کې ورکول کیږي چې په کوم حالت کې رایې تفتیش کیږي، څه رقم تفتیش کیږي او په کوم حالت کې رایې باطلېږي.
دا طرزالعمل او تکی صاحب اتمن د یونما طرزالعمل هغه طرزالعمل دی که تاسو بیل یو نوی طرزالعمل جوړ
کړئ؟ نه نه، دا پیشنهادات د یونما لخوا نه کمیسیون ته ورکړ شوی دی او په دې کې د دواړو محترمو کاندیدانو تخنیکی ټیمونو خپل نظریات یونما دفتر ته ورکړي وو. طبیعي ده چې یونما وړاندیزونه او جمع هغه موارد چې خپل د انتخاباتو د کمیسیون درلودل هغه یو ځای شوي دي او دغې نه یو طرزالعمل.
او تکی صاحب، پخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د رایو د تفتیش پروسه به درې اونۍ دوام وکړي. نو د نظریاتو او څو ځله د رایو د تفتیش پروسې ځنډ ته په کتو دا پروسه به څومره وځنډېږي؟
خبره دا ده چې دا یو ډېره لویه پروسه ده او د دې لپاره قوي عملیاتي پروګرام ته ضرورت ده چې کمیسیون په ټولو اړخونو کې خپله آمادګي لري. دوهمه نقطه دا ده چې په کوم اندازه بین المللي ناظرین کولای شي زموږ د پروسې څخه په مکمل شکل باندې نظارت وکړي. یعنې د دوی کموالی هم باعث دي کېږي چې کار لږ ذره وځنډېږي. او هغې تر څنګه د دواړو انتخاباتي ټیمونو ناظرین چې موږ سبا او بل سبا دوی دپاره یو د ټریننګ پروګرام لرو، دا هم چې دغه طرزالعمل دوی سره شریکېږي، دوی به په ټولو مواردو کې ځانونه پوهېږي. زه فکر کوم چې پروسه به انشاءالله زر ختمه شي. ولې میاد سړی پیشبینی کولای نشي، اما مطمئنه سي هغه پروسه سي مخکې د خطر نه روانه تر هغې به دا پروسه ډېره جدي او ګړندۍ وشي.
د انتخاباتي ټیمونو پاک لکه وایي بخا تاسو سل د تفتیش ټیمونو اټکل کړو، دا ټیمونه ډېر شوي دي کنه؟ د نوي ټریننګ په دوره کې څومره کسان تاسو
روزئ؟ موږ د ډېرو رابطه باندې هیڅ مشکل نه لرو. موږ خپل هغه تخنیکی کارمندان د ولایت څخه هم راغو. دلته مهمه نقطه دا ده چې په هر ټیم کې باید یو بین المللي ناظر وجود ولري. کدی بین المللی ناظرینو کمخت نو سی مګه دا ټیمونه نور هم پسې زیاتو یعنی د سلون هم حتی تر دونیم شو ټیمو پورې هم مګه د رزرشت د روسیې ټیمونه اضافه کو ولی مهمه دا ده چې بین المللی ناظرینو شتون دلته په دغه پروسه کې یو مهمه نقطه ده چې دوی وشي کړلی چې مونږ د پروسې د ځانونه عیار
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس درنو ورډونکو تاسو مشال ریډیو او مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ او که تاسو چیرې د مشال ریډیو خبرونه شل تاسو څخه تیر سوی دی په بیا اوریدل غواړي ریپورتونه لوستل غواړي تصویرونه کتل غواړي او ویډیوګانې کتل غواړي نو د مشال ریډیو وی پانی ته ورسې د هر څه تاسو لپاره التموج راغونډ کړی دی هغه خبرونه په بیا اوریدلای شئ شل تاسو څخه تیر سوی د مشال ریډیو دا وی پانی پته دا www.mashalradio.com هلته چې ورسې تاسو ټول غوښتنې پوره کیدای شي دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ګرمۍ یو نیم بجې سو ګلایز به تاسو ته خبرونه لنډې وړاندې کړي
د افغانستان د بارونو چارو وزارت د پاکستان هغه اداوی رد کړی چې ویلی وو د افغانستان له خاورې وسلوالو کسانو د پاکستان په سرحدي پوسټو حمله کړې دي د افغانستان د بارونو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق پر مشال لټی ویل افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په کوم گاونډي هیواد برید وشي د اختر په درې مورو سلګون وزیرستاني مشران او خلکو د افغان حکومت نه وغوښتل چې هغه حقوق او امتیازات دي ورته یو ځل بیا په پام کې ونیول شي کوم چې د محمد ظاهر خان د شاهي حکومت پر مهال قبایلی خلکو او مشرانو ته په منظم ډول ورکول کېدل د خوست په بلمسون کې وزیرستاني مشرانو پرون د اختر درې مورو چارواکو او ځای خلکو سره ونمانځله د کراچۍ په سمندر کې د ډوبېدو په نتیجه کې د مرشو کسانو شمیره 1900 رسیدلې ده د ژغورنې د ادارې ایډي وایان انور کاظمین المشال لوتویلی چې 13 شپه د سی بي یو په سیمه کې د لامبو پر مهال 20 کسان ورک شوي دي د خبر ایجنسی د لوړ کی تحصیل په اشرف خیل پیرو خیل مختار خیل او اشا خیل کې امنیتی ځواکونو د نن سهار نه کرفیو لګولي او د لټون عملیاتي پیل کړی دي د خبره پولیټیکل چارواکو نن مشال لړیو ته کړی ده د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری مشال رادیو او نورو رسنو ته د افغانستان په اړه لیکنه کړې چې کاږي د افغان ولسمشر د دواړو نوماندانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنز د ملي حکومت د رامنځته کولو د موافقه لمخې په هیواد کې د اجرایی رئیس نوی څوکۍ ځای عمومي چې ولسمشر ته به جواب وي چې د وسط لپاره به په افغانستان کې پارلماني نظام نه رامنځته کیږي فلسطینی چارواکي وایي چې د غزه اخر تاثیر مې د شجاعي د سیمې لګنې ګونی په ډک بازار د اسرائیل په هوایی حمله کې پرون لک تر لګه 1590 وژل شو او 1600 ژوبل شو او روسیا وایي چې د اوکراین د کلکیش په سر د دغه هیواد په مالی چارو وسلو او توانایي د لویدیځو لخوا بې ساري بندیزونه به امریکا او اروپایي اتحادیې ته زیان واړوي
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ګل ایاز وړاندې کول په داسې حال کې چې پر غزا د اسرائیل بردونه اوس هم روان دي او په دې جګړه کې پرون تر ډیرس زیات کسان ووژل شول د دې بحران د حل لپاره نړیوالې هلې ځلې هم روان دي دا چې آیا دا جګړه به ژر پای ته ورسیږي او کنه حماس څه غواړي او د اسرائیل څه غوښتنې دي په دې اکله د ملالۍ بشیر رپورټ ورسی
اسوسییټډ پریس خبري اجانس وايي لغزې څخه بلې خوا ته د وټل لار نهسته په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه مخ پر زیاتېدو ده حماس وايي چې تر هغه وخت به د اسرائیل پر لور توغندي اوروي چې د غزې محاصره نه ویل لري سوي د حماس دا غوښونه تقریبا به اثر دي ځکه چې اسرائیل د دفاع ډیر قوي سیستم لري اسرائیل وايي چې دا محاصره په دې ضروري ده چې غزې ته د یو ترهګر حکومت لخوا د نور وسلو صادرولو مخه ونیول شي د اوربند هلي ځلې د خندونکو ډرامې په څیر دي کته هم جګړه روانه ده ممکنه پایله ته کتنه کې داسي پر دواړو لورو د اوربند لپاره ډیر فشار نسته د دې جګړې لکبل په غزه کې تر 1200 زیات ملکی کسان وژل سوي دي او ویجاړي هم ډیره سوي ده شاوخوا دوی اونۍ مخکې د مصر په مشرتابه یو د اوربند پلان دواړو لورو ته وړاندې سوي وو چې د اسرائیل لخوا ومنل سو او د حماس لخوا رد کړل سو په غزه کې د حماس د دې اقدام په اړه لږ انتقاد وسو او کې داسي دا کار د حماس لبیری سوي وي د اسوسییټډ پریس خبري اجانس وايي 13 اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د بخلاینی هڅې د اسرائیل لخوا له انتقاد سره مخامخ شوې. کیری جرأت وکړ چې د حماس لخوا د غزې د محاصرې د ختمولو شرطونو ته د غوږ نیولو غوښتنه وکړي. کیری د اسرائیل نوې غوښتنې هم په پام کې ونه نیولې. په دې غوښتنو کې یوه دا هم وه چې حماس دې په اوږده مهال کې بې وسلې سي. په داسې حال کې چې باید پوه سو چې دې بحران ته څرنګه د پای ټکی کښیږدو، ډیپلوماټیکې هڅې هم روانې دي. په همدې حال کې یو داسې احساس ته چې دا هر څه چې روان دي داسې ادامه نسي کولای، خو ځینې وایي چې ممکن همدا حال دوام ولري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دې بحران د حل لپاره څو لارې عملي بولي. لومړی دا چې اسرائیل د کامیابۍ اعلان وکړي او له غزې ووځي. دوهم دا چې فلسطیني اداره د مصر سره پوله تر خپل کنټرول لاندې راولي. او دریم دا چې فلسطیني اداره غزه تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو په دې ټولو وختونو کې به اسرائیل له ځینې ستونزو سره مخامخ سي که له دې سیناریو سره اسرائیل موافقه وکړي او سخت دریځ له غزې څخه د محمود عباس تر اداره لاندې پر اسرائیل توغندي واوروي، په هغه وخت کې به اسرائیل څه کوي؟
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ناوخته هند ته ولاړ چې له هندي چارواکو سره د امریکا د ستراتیژیکي مذاکراتو په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د جان کیری د سفر یو بل مهم هدف دا و شودل سوی دی چې هند وهڅوي څو د نړیوالو سوداګرۍ اصلاحاتو له موافقې سره مخالفت بس کړي او په دې برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي، خو هند د دې موافقې د منلو لپاره ځینې شرطونه لري. په دې اړه نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له هند په کلکه وغوښتل چې له نړیوالو سوداګری اصلاحاتو سره له مخالفت لاس واخلي او له پرمختللې اقتصادي ازادۍ سره خپله ژمنه ثابته کړي. ښاغلی کیری پرون هند ته په رسمي سفر ورسید، خو دا خبرې په یوه لیکنه کې کړي چې د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ له وزیر پینی پریس کر سره یې په ګډه لیکلې او هند ته د ده تر رسیدو څو ساعته مخکې چاپ شوې ده. هند په نړۍ کې د ګمرکي مقرراتو له اصلاحاتو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې له دې سره باید موازي موافقه وشي چې پر اساس پرمختیایي هیوادونه د سبسیډي او د غلې د زیرمه کولو اجازه ولري. د نړیوالې سوداګرۍ اداره یا ډبلیو ټی او وایي چې که تر ټاکل شوي مودې یعنی د نننۍ پنجشنبې پورې د نړیوالې سوداګرۍ د اصلاحاتو موافقه ونه شي، نړۍ ته به څو تریلیون ډالره تاوان واوړي. کیری وویل چې هند باید په دې برخه کې د خند ایجادولو پر ځای مثبت رول ولوبوي. په دې برخه کې چې موږ په نړۍ کې له خپلو تجاري شریکانو سره کار کوو، هند باید پریکړه وکړي چې په نړیوال سوداګری سیستم کې چیرې اوسېدل ورته مناسب دي. هند او امریکا تر دې پخوا په نړیوال سوداګری سازمان کې له یو بل سره لانجه کړې. واشنگتن وایي چې د هند مخالفت چې 20 میلیون تنو ته روزګار برابروي د موافقې د ناکامېدو سبب کیږي. ریوټرز خبري اژانس په جنیوا کې د هند سوداګری چارو د یو جګپوري چارواکي په قول ویلي چې هند سوداګری اسانتیاو رامنځته کولو ته ځان ژمن ګڼي، خو دا هیواد د خوراکي موادو د سبسیډیو د تضمین کیدو په برخه کې د پرمختګ پر نشټوالي اندېښمن دی. په جنیوا کې ډیپلوماټان وایي چې دوی خوشبینه نه دي چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د هند په نظر کې د پام وړ بدلون راوستلی شي. کیری چې له هند سره د امریکا د ستراتیژیک دیالوګ لپاره پرون ماښام نوې ډیلی ته رسیدلی، د لومړي ځل لپاره له صدر اعظم نندرا مودی سره ویني چې د می په میاشت کې د هند صدر اعظم غوره شو او شبنه وکړه چې د خپل هیواد وده به بیا لوړ حد ته ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چارواکي وايي په هلمند او کندهار ولایتونو کې لسګونه او وسلوال مخالفین وجلي او ډیری سیمې ترې پاکې کړې دي. د دغو ولایتونو امنیتي مسولین وايي له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په ناامنه سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي چې اوس هم دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو د ناامنۍ راپورونو په دوام د ځل افغان چارواکي وایي ډېری هغه سیمې چې وړاندې وسلوالو مخالفینو نارامي کړي او د هغو د نیولو نیت یې درلود اوس بیرته پاک شوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د دغه ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال ښې لاسته راوړنې لري. ښاغلی ځواک وایي په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو له خوا نومول سوی ولسوال هم د دغو جګړو پر مهال وژل سوی دی.
سره د اختر نوران دی د عملیات په سنگین ولسوالۍ کې څاروان کلاو بارک زو کنګیان ترمنده پورې موږ د عملیات اوس فعلا غځېدلی دی. تیر ورځ ماښام د وسلوالو مخالفینو یو مهم ولسوال چې نوی ولسوال و او په غزه کې ټاکل شوی و او تر څنګ یې شل فیصد د وسلوالو مخالفینو د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي. د وسلوالو مخالفینو درې کښتۍ چې هغه د دوی اکمالات له هغه ساحو څخه کول له منځه تللي دي. دوی اکمالاتو لاره مکمله بنده شوې ده او هغه ساحې چې مخکې دوی په مقامت په هغه ساحو کې ښودی هغه ساحې په بشپړه توګه تقریبا 14 کیلومتره نه اضافه هغه ساحې ټولې پاک سازي شوي دي.
ښاغلی ځواک زیاتوي تر اوسه د عملیاتو د پیل راهیسې د مجموعي تلفاتو دقیقه شمېره نه ده معلومه. دی وایي له دغو سیمو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ د ناامنیو له کبله تښتېدلې وي چې اوس بېرته خپلو کورونو ته ور روانې دي. په همدې حال کې د کندهار چارواکي هم وایي چې له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په ژړۍ ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال څه باندې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي او ډېری نور یې ټپیان کړي دي. د کندهار د والي وین د واخان مینهپال وویل
ټول ارقام شي سره راجمع کړو تر 500 زیات وسلوال هلته وژل شوي دي او تر شپېتو پورې ژوبل دي او ځینې سیمې له دې څخه بېرته نیول شوي دي او بېرته پاکې شوي. دا عملیات په تر هغو پورې دوام لري تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړه توګه باندې پاکې شي.
وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په جنوب کې په تېره بیا په هلمند ولایت کې له تېرې سپاندې یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر سوچې د چارواکو په خبره دوی غوښتل د سنگین ولسوالۍ په نیولو سره د هغه ولایت نورې شمالي برخې په خپل ګواښ کې ولري. په دغه برید کې ډېری ملکي وګړي وژل شوي او ډېر نور له خپلو سیمو ووتل. افغان چارواکو وړاندې ویلي وو چې په دې بریدونو کې د بهرنیو کړیو په تېره بیا د پاکستان او ایران د استخباراتي ادارو لاس دی.
دا مشال ریډیو ده.
ټایمز آف انډیا او رسپانې په پاکستان کې حکومت پر مذهبي لږکیو د تشدد په مخنیوي کې ټایمز آف انډیا لیکلي په پاکستان کې حکومت پر مذهبي لږکیو د تشدد مخنیوي کې ناکام ښکاري. په دغه هیواد کې اکثره په څه ناڅه بهانه پر احمدیانو، عیسویانو او نورو مذهبي لږکیو وسلوال بریدونه ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده اسد وړاندې کوي.
رسپانا ټایمز آف انډیا په خپل یو رپورټ کې وایي په پاکستان کې په مذهبي لګکیو وسلوال بریدونه دوام لري خو دغه هیواد تر اوسه د داسې پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو رپورټ کې ویلي په پاکستان کې وسلوالو د 500 زیات شیعه مسلمانان ووژل. تیر کال په یو چرچ په یوه حمله کې د 30 زیات عیسویان ووژل شو او د پاکستان حکومت تر اوسه په داسې پیښو کې د ککړو کسانو خلاف هیڅ هم نه دی کړی. دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د 2013 کال د مذهبي نړیوالې ازادۍ د کانګرس په یو رپورټ کې وکړي. جان کیری په دغه وخت د پاکستان د ولستاینه هم وکړه چې پر مذهبي لګکیو د بریدونو مخالفت کوي. جان کیری اول په چرچ ته حمله وروسته خلکو د داسې پیښو په سختۍ غندنه وکړه. ټایمز آف انډیا لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په جمهوریت او بشري حقوقو کې مرستیال ټام میلونسکی میډیا ته اول په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په مشرانو او د بشري حقوقو نو پر کارکونکو بریدونه دوام لري چې دغه د حکومت کمزوري په ډاګه کوي. په دغه رپورت کې دا هم راغلی د روان کال په پیل کې د بشري حقوقو د یو کارکونکي او وکیل راشد رحمان وجنا د ټولنې لپاره یو لوی زیان وو. په وجود د دې چې د هغه ژوند ته خطر وو، د مذهب د سپکاوي په تور کې د یو نیول شوی استاد کیسه چلولو. دغه رپورت ته هم وایي په پاکستان کې د توهین رسالت قانون د احمدیانو خلاف استعمالیږي. د داسې قانون سره په مذهبي ازادۍ کدغن لګیدلې او دا په دغه ټولنه کې د مذهبي عدم برداشت سبب هم جوړیږي. دغه رپورت وایي په پاکستان کې د مذهبي لګکیو د عبادت پر ځایونو د بریدونو وروستو که څه هم حکومت څه محدود ګامونه پورته کړي دي، خو تر اوسه د داسې بریدونو په ودرولو او ککړو کسانو ته په سزا ورکولو کې پاتې راغلي. د امریکایي کانګرس دغه رپورت ته هم وایي داسې رپورټونه دي چې د مذهب د سپکاوي په تور کې پر نیول شوو کسانو د امنیتي ادارو لخوا په جیلونو کې تشدد هم کیږي. دا شان په دغه هیواد کې د هندوانو او سیکانو د ودونو د رجستر کولو هم څه قانوني طریقه نشته چې له وجې ښځې په وراثت کې محرومه پاتې شوې دي او قانون د دوی د مسلو د هواري په لړ کې هم کمزورې دي.
فرخنده اسد و د شمالي اشنغر په دکی امیر آباد کې وړوکی اختر ته د مخه شی لپاره د رباب منګي خوندور محفل جوړ شوی و چې د مومندو شفقدر تنګي او چارسدی بازار څخه ورته ځوانان ورغلیو. د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی هم ورغلی.
دا چار سدی په شمالیش نغر کې د وړو کې اختر د خوشحالي په مناسب د سیمې ظلمو بیګا د شپې د رباب منکی خوندور محفل جوړ کړو چې دې محفل ته د محمود ایجنسې چار سدی د شوقدر نه راغلی او ظلمو وویل چې هغه دا محفل د اختر په دریم ورځ هم د اختر ته د مخخې لپاره کړی دی. د محفل ته د تنګي تحصیل نه راغلی ابراهیم خان مومن چې ننداره کون کړي وای
مخکې هغه یو بده چې ولسی سندره وای چې خلک زړه سره خوشاله شي ماین تو خبرې پکې او جانان پکې یاد کړه فرمایش وو اوس موجوده وخت چې کم دی نو چې غمګینه غانه وي سمرا چې کوم دې از منګه هغه زخمونه چې کوم دې پاوی باندې پر هر کې دی راوندیږي نو موږ هغه لکه اوس د قوم پرستۍ د خپل وطن د وطن د آبادی داسې قسم غانی چې وي یا لوګ نو هغه متړی خوند راکړي.
وهاب خان نو یو مشر چې دا محفل جوړ کړي وای چې د ملمنو لپاره پښتورونو کې داسې سندریز محفلونه هغه خامخا جوړوي
او خپل پروګرامونه دې باندې نو مشران قاریږي غوسه کې او نه کشران تاسو دغه نقصان رسېدا خو دا موږ باندې وخراغه چې موږ د کپلاران شو او دا زمان زمار ټول پر خپل کې ناستو چې په دې کې ډیر زیاته مینا او محبت ده.
سنم جان چې د بکی 400 اوسیدونکو ځوان دي او په یو ټرافیکی حادثه کې یو وخت په خوښي هم ده خو بیا هم دې محفل ته په ډنګورو راغلی او ربا په هم غږاوه.
یار جی بس چیکم دے کہ پروگرام پروگرام نو دس یار دو سارے دز نو بس دا ہو دا غم دا غلط اول یو شیز دے اخر کے بت یو شیر میں دی او چو چو شون نو بر سر تا زما مگورا زنن ک پجڑائے ما وقتن خند و دی
دے محفل کے دور با پون غگون کرا غلیو چی دویم ربابی استاد و ہگو دے شوق نہ رباب ز دکڑے دے او دو ملگری سر ہر خوازی خوب ہم قبائلی سی متا نزی نو دا والی
یہ زمانے سار نے یہ جی مشکل خو سڈیر رگ دی دی او بس هغه کسره تدې کوم سړی باندې امید بارو او چې کوم سړی کې بلاته سړی راغو پیدا شون به باندې تل دروځي بالکل چټی کړي وای دي سینا او بس موږ دا شو کو چیر په دفتر د شپې نه باندې ان شاء الله خپل ربا پلاس غره خپل شو وو مخ کیږي.
دا سندرو دا محفل چې د شپې نه وخت پورې روان وو زلمو د رباب او د منګي د سازونو سره اتړونه او شاډول واچولې او اختر ته د مخخي خوشحالي په شریک وکړي. شانواز ترغزي مشاد ریډیو 400
او تاسو مشال ریډیو ته ورجس در نور دن کوزم تاسو پام د مشال ریډیو نیوز پروگرام تاند هلی تراړو اند د خبرونې قربنا فرخنده اسد دا او تاسو دا وم چې د خبرونې تاسو لپاره په تکراری توګه خبریږي.
په تاند هلی خبرونه کې مو زو فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پیښور کې د جامو د وی ډیزاینر مهر فیاض شاه سره خبرې کوو.
جنه کې په کار هم ده چې راو دې د ډیزاینینګ ټینډنس او ټول دومره فیشن آوټلټس دي دلته.
مہر فیاض شاہ په پیښور کې د کپرو ډیزاینینګ کوي. هغه وای د شوق وو نو زکه دې اڑخت راغله. هغه په ناګندلو کپرو ډیزاینینګ کوي او وای خلک د هغه د جامو کار ډیر خوښوي. تدې سره سره هغه په گدو او بالښتونو هم ډیزاینینګ کوي. مہر د خپل استکړې او کار په اړه وای
زما کلوډینګ لائن دی هوم لوکل بزنس دی هوم لوکل بزنس کلوډینګ لائن دی ماتو کانوینټ اف جیلز اینڈ میری مارینا ویل اور بیا دلتا پاکستان کے امریکن انٹرنیشنل نا نو آئین پرس ما بیا ڈیزائننگ شروع کو دا کلوڈنگ لائن تے زما مہر فیاض شاہ کلوڈنگ اور آئی کی ٹول دا شیفونز دی را سلکس دی ڈیجیٹل پرنٹس دی نن سبا کو پکی کوشنز کور زمرالو اور بس ٹول دا پرنٹس دی ٹول ڈیجیٹل نیکس شیفونز ہر قسم پرنٹس دی نن سبا چیز فیشن کی دی سٹیچنگ خو لکو دیر خل کو مانا غل تپوسو لکری سٹیچنگ بارے کے خود ایک خواموس رہ دیر زیاد خٹے لیز دی پاکستان کے اسم خوب دا انسٹیچڈ ویر ٹول علی نو مونگا دا انسٹیچڈ ویر ٹول پاکستان کی سپلائی کو لاہور کراچی یا ملتان زیاد تر خل کو مونگنا لاہور کے اغسطی دی اور ملتان باول پل ٹول زینوں کے اغا کو مونگا ٹی سی ایس یا ہر سم زما شوق ہو آج سر دیر زیاد سکول رزنا بیا ای لیول پورے ما آرٹ اینڈ ڈیزائن کرو نو ڈیر خو بیا دا بیا ما یو دو کورسز هم لندن کې کړو چې کله زه لندن کې یم اوس زما بیا نه پلان دی ان شاء الله لندن ته تګ له کورسز لا ان شاء الله زما شوق ډیزاینینګ آرټ هر څه پینټینګ هر څه آرټ زما ډېر فیورټ سبجیکټ او سپورټ از زما شوق دی پینټ کول او سیرامکس کافی هر څه کلودینګ کې اوس ته نن سبا کوشن پینټینګ یاو کې دی نو هغه هم ډېر ښه دی
په بالختونو او غدو د کار په اړه هغه وای دا اوس په خیبر پختونخوا او بیا په پېښور کې خلک ډیر خوخی او خلک یې زیاتره اخلي مهر وای دا یې شوق هم دی او بیا دغه کاروبار نن سبا زیات چلیږي هم
دا دې سپیشل دی دا بس کله نا کله زو سکیچز جوړ کوم سو پینټ سو کوم نو بیا دا زه اولیګم فیصله باد ته الته غي پرنٹ اوټ کی دا سکیچز او دا پینټ سایز دا سکیچز هر سی نو بیا اغي مونږ ته افغانستان دی پرنٹ اوټ کړی راولې کی چې چا په کار یې نن سبا خو ډیر سولډ اوټ شو ډیر زیات کی چا په کار یې نو بس اغي مې اغي کوشن جوړ کی خو سکیچ زه جوړ کړم وی پرنٹ اوټ کی او بس بیا راولې کی ټی سی ایس کی نو بیا مونږ ډیلیور کو
مهروای هغه جنکی او خزه چې غواړي د جامو او یا د کور د نورو شیانو د ډیزاینینګ کاروبار شروع کړي او یا زیات خکړي باید مارکیټ ته رسیدلو او خلکو ته خپل پروډکټ وړاندې کولو لپاره د فیسبوک او نور جدیدی ټیکنالوژي نه مرسته حاصل کړي
ما خدا سي کړو چې زما خو نمبر 1 شوق او بیا کې ما سټډي مخړه نو ما خدا سي کړو چې ما تو خدا سے لگے تھے کہ فیس بک نے بغیر جمع ایڈورٹیزمنٹ کر دینا راضی ماں چی فیس بک پانے پیج کلا کو خود پکچرز ہر سمے اپلوڈ کرنا آگا بیا دے ڈفرنٹ خل کو تو لگے دل بیا آئی نہ پرس ماں یو ریلوے ایگزیبیشن کو پہ خبر کی دلتا نہ آئی کی خلق کافی خبر شرا لوائے غستل ابھی دیا جمع پوسٹ کو دا پیج پیج ان لائک کو نہ جمع دا پیج نہ ماتا ہر سے شروع شبھی دی وی خدا سے کولی شی چھتا فل ایڈورٹیزمنٹ اوی نیوز پیپرز کی کولی شی کچھ دا خو ایڈورٹیزمنٹ نہ بغیر نے کی فل والے والے بینرز ان جوڑو لی شی ڈسٹریبیوٹ کولی شی تا خو فیس بک ٹین کنوینینٹ تو خو ڈیر خلق دا سی کچھ اوی دیا میگزینز کی فل ور کی دا نن سنڈے مانے چکم اس میگزینز رازی دے کیم فل ایڈورٹیزمنٹ ور کی اور بس میگزینز اخبارونا دا سی کی ور کی کو اوی فیس بک پوری نشیٹ لے او یا وی خپل کانټاکټ دا چې چا سره جوړول لیم شي چې کوم وی دا ډیزاینینګ هر څه کې دا وی تویل شي چې زموږ دا بزنس لګ اوچت کړي ما تم فیس بک باندې کافي چې راغلي دی بزنس اوچت اوچته دوه د پاره لیکو خلک خبريږي نو خلک ووم دا کوم میگزین اور دا کوم بینر هر څه نه خبر شي مطلب نا سمان خو څوک نه خبريږي سو پوری شي تاسو پورا ویلی نه نو کو دی خپل لغه اس میگزین ته ولیږي سنڈے والی ویکلی راشی کافی خلق ہے وہی خوش شی بیا تا پوسٹ کی ور صرف فل کانٹیکٹ نمبر ای میل ہر تو کی نو یا زیاد کنوینینٹ پریو دی خلقو تم
دا چې نن سبا د ناویانو سفیشن دی په اړه مهر وای نن سبا زیاتره اوږده کمیسونه زیات خوخیږي او د ګرمۍ په موسم کې په ودونو کې پیکا رنگونه زیات چلیږي
برائیڈلز کې نن سبا هم د لانګ شرټ کې سونه پوری چې ماته پته ده د لانګ شرټ تی سمزدار and so was summer is still light colors peach gold peach the kashanti colors pakari ki khud ma bridal taraz mein mar rahe the the bas tak party wear kiya na kam che dekh ja chuda digital side se the khabar ke khush shuru shavi zamun na ulas che na kho us dekh ja chu aur bridal pa inshallah I hope zara shama kho filhal bhi formal سیمی فارمل ویئر کے لون سے برائس تھے دے کال الحمد للہ ڈیر زیاد پروفیٹ ہو شپ کے ڈیجیٹل لون اور امبرائڈریڈ لون سے ڈیر زیاد پروفیٹ ہو شپ کے فلاح نہیں ڈرا لکھو سمر اس دن ہوتا کہ لائٹ کلرز دی برائٹ کلرز دی اور سونا جمع تو پتہ تھا میں سب آج سونا بدھی میں لاہور اور کراچی کی ٹو لانگ شرٹ تھی نا فیشن شارٹ پہ نہ ڈرا گلے برائڈلس کے
د مہر نامو چې کلا دا و پختل د دې په ډیزاینینګ کې زیاتره د دې په خپل سره خوخیږي په جواب کې دا وایي په سل کپڑا د دې کار خلک زیات خوخی نو ځکه د دې هم خوختي
او بالکل ما ته خود نمبر 1 دی زیات په بیزی میه مې ډېر چې کوم مانیټ زیات سولډ اوټ کیږي دا رو سلک سی اوس خو پکې الحمدلله ډېره زیاته ښه روانه یم. شروع کې به لږه کنفیوزډ وم، خو بس دا هغه خپل آرټ دی، انسان کې خپل ټیلنټ دی. دننه چې څه ډیزاین کې پرابلم وي نو هغه بیا موږ خپل پرنټر ته وایو چې دا یو ډیزاین داسې جوړ کړي. دا شروع کې خو هغه خپل ډیزاین راولېږل، خو اوس زما آلموسټ ون ایئر شو دی سره، نو اوس ورته زه خپل ډیزاین زمو لېږم یا څه نیټ نه خوښ کړم. نو اوس الحمدلله زما په هغې کې لکه اوس بالکل زما اسپیشل ډیزاین روان دي، دا هغوی ډیزاین نه ډېره روان ماته
د مہر نامو چې کړه دا وو پختل. آیا په خیبر پختونخوا او بیا په خبر کې د هغه جنکو او خوځو لپاره ځای او پرمختګ شته چې غواړي د جامو ډیزاینینګ او یا د کور د ډول سنگار د سیزونو په جوړولو کې راشي؟ په جواب کې دا وایي
دا بالکل شته. نن سبا خو په خیبر کې د خوځو زیات هغه ڈیزائنس دی ہر قسم اور دیر زیادہ بوتیک سمرا ہوئے تل اور آلموسٹ ٹول ڈیزائنرز مونگ سے رپے خواہی کی دلتا دی آلموسٹ ٹول سونے چھے کراچے کی دی سو نن سبا خسوک نے کراچی تا زیر نے لاہور تا شاپ تے خبر والا زی ہر سمو سر اویلیبل دی آو بالکل سکوپ شتا جنہ کے پکار ہم دا چراو دی دے ڈیزائننگ تا نن سبا ٹول دمرا فیشن آؤٹ لیٹ دی دلتا اور دا جنہ کے نن سبا جنہ کے خزے ٹول نن سبا دا ڈیزائنر ویر خواہی لاہور کراچی زیادہ ماڈرن سوسائٹی نا زمونگا خلق لکوٹی اغدی پردناک صدر کی گرزی خپل ډریس دومره شو آف کولی نشي. هغوی داسې کلاو ګرځي نه د هغوی ډریس زیات شو آف کېږي. یعنې زموږ هم هغوی نه هېڅ کم نشته، ښه مکه ډیزاین کم چې هغوی اچوي، بلکې د هغې نه مخکې موږ ته ډیزاین راځي. خو بس صرف دا ده چې زموږ پرده ده، زموږ کلچر، زموږ سوسایټي د پښتنو داسې ده چې موږ ښه کوټ ښه مزدار ګرځو. هغوی مطلب کلاو ګرځي، ښه ګرځي، کلاو ګرځي، خدا کوئی ڈریس دیا تو شو کئی باہر پبلک کے زموں کا دن میں سوسائٹی کی شو کئی دیا خاص کرنے نیشتے.
د مہر نامو چې کله داو پختل د خیبر پختونخوا د جامو کار یا ډیزاینینګ آیا په نورو خارونو کې خوخیږي او کنا؟ په جواب کې دا وایي
بالکل واہ واہ، بلکہ وی ډیر انٹرسٹڈ دی. دا لاسٹ ایئر چې فایز سمی کم ڈیزاینز راوستیو دا خو هغوی همدا که چترالی ډیزاینز کاپی کړو او بالکل هغوی تپوس کې خاص کر د سواد تا صدر چې کم دی دا سپینه د دې تپوس شوه دی کال اور دې زیات دا کړای ورک چې کم دا د سواد والا کړای ورک د دې دې تپوس کړو دې زیات معنا بالکل کیږي. زمون زمون پښتنو کې خو زیات ټیلنټ پیدا ہوئی نه، خو بس هغوی صرف سټایلش کې نو ټیلنټ زمونږ استعمالیږي.
او اوس هم یو بل رپورٹ. ای پی خبری ایجنسی لکی د پاکستان هر اونۍ یو شمیر جنکۍ دوبۍ ته د کار په بانه سمګل کیږي او رسو د غنجونې د جنسی کاروبار لپاره استعمالیږي. خبری ایجنسی ته زونیرا او د هغې د خور شایسته کیسه بیانوي چې د پنجاب د فیصل آباد اوسیدونکې دي. زونیرا په فیصل آباد کې په خپل گاوند کې وي. خزې عائشه په کور کې کار شروع کړ. سو ورځې وروسته ورته هغې وویل چې دا په دوبۍ کې یو بیوټی پارلر لري او دا کولی شي د خپل خور سره دوبۍ ته لاړ شي. نو د دی په پالر کې به کار کوي او خپل کور ته به هم پیسې رالیږي. زونیرا سره د خپل خور دغه خزی په مرسته دوبۍ ته لاړه، خو هلته ورته دا معلومه شوه چې دوی به په پالر کې نه بلکې په جنسی کاروبار کې استعمالولی شي. زونیرا او شایسته وایي دوی ډیر کوشش وکړ چې د دغه ځای نه وتښتي، خو کامیاب نه شوې. دوی به په دغه دوران د خپل کورنۍ سره هم ډیرو لږو خبرو ته پرېښودل کېدې او اکثره به ورته د مرګ دړکې هم ورکل کېدې. زونیرا وایي عائشه په دوبۍ کې د جنسی کاروبار یو اډه چلوي. له پاکستانه اکثر انجونې په نورو نومونو او جالي پاسپورتونو دوبۍ ته بوزي او هلته د خپلو مقاصد لپاره استعمالوي. او کله چې به هم دوی د واپس تک خبره کوله، نو هغه به ورته ویل چې ټوله کورنۍ به یې اووجنې کچېرې وتښتې دي او یا یې په پاکستان کې چاته حال اووي. زونیرا وایي دوی د ډیرو کوششونو وروسته د هغه ځای نه په تښتېدو کې کامیاب شوې، خو د عائشې خاوند او لیبر یې کور ته راغلل او دا یې په پښه درې ډزه هم اوشتا دا وای دوی پولیسو ته هم اووی او عدالت ته هم لاړل. خو د جنکو سمګل کون کې عائشه او د هغه د خاوند د پولیسو او ډیرو سیاستوالو سره تعلقات دي، نو ځکه پولیس او یا اف ای ای هغوی ته هیڅ نه وایي. زنیرا وای دوی واپس خوراغلل، خو هر وخت فکر کوي چې سمګلران به وژني. ای پی لیکي د پاکستان هر اونۍ ګڼ شمېر انجونې دوبۍ ته سمګل کیږي، خو د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې د داسې سمګلرانو په نیولو کې ناکام دي. دا واده دی اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه مشملا وټی چې دوه تم پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کډرون نه پردې اورې رخانه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دې
کومرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي
کلچر څنګه بدليږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه ناراش
د هر څو په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دوه بجې